افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې اشاره ظاهرا پاکستان ته ده. پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر وایي د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. او هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ لږ 9 تنه په دې هیواد کې مړه شوي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. له ولسمشر ماڼۍ څخه په ویلامې کې راغلی چې اشرف غني د خبره تیر ماښام په ارګ کې د لوی کندهار څخه د ورغلو ځوانانو سره د کتنې پر مهال کړی دی. ویلامې د ولسمشر غني له قوله لیکلی چې وایي هغه کسان چې له خلکو ویره لري د موقت حکومت نارې وهي. ښاغلی غني زیاته کړه چې له افغانستانه بهر د طرحو او پلانونو جوړول په دې هیواد کې ناکام دي. د ارګ زیاتوي ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې سوله یوازې د کاغذ پر مخ نه راځي، بلکې باید د دې کار لپاره یو بل ومنل سي او د راتلونکي لپاره طرح او پروګرام جوړ سي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې ټاکل شوی د فبروري پر 15 یعنی دوشنبه پر ورځ په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو 15 پړاو پیل سي. د فبروري په لومړیو کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو استازو او د افغانستان د مطرحو سیاسي ګوندونو استازو په دوره ځینې مخامخ خبرو کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره د موقت حکومت د جوړېدو د احتمال خبرې سوي دي چې افغان حکومت هغه په کلکه رد کړی دی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه تصفیوي عملیات تېره ورځ د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوي دي چې هوایي ځواک یې هم ملتیا کوي. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې 6 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي، 1 تنه ټپیان او 2 مهم مرکزونه یې د وسلو مهماتو سره ویجاړ شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کومندوز وکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول شوي دي. د 209 هم شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د عملیات تیر شپه د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې شوي دي. د نورستان سیمه ایزو چارواکو د ترافیک لپاره د پارون اسادآباد ترمنځ د لارې د پرانستلو خبر ورکړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې دغه لارې د واورې د شوېدو له کبله له 4 ورځو راهیسې تړلې و چې نن غرمه بیرته پرانستل شوه.
دغه لار خلاص شوه، مسافر په ډاډه زړه کوي چې د لارې باندې تګ راتګ وکړي.
د نورستان د والی په خبره په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د ډېر واورې د ورېدو له امله خلکو ته لوی مالی تاوانونه وشتي دي او زیاتوي چې مسؤلین د دغو زیانونو د دقیق سروې په چارو بوخت دي. په دې ورستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم سخت ورښتونه شوي دي. زموږ غلا زده راډیوري هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږ 9 تنه په دې هیواد کې مړه شوي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د هند په شمال ختیځ کې د آسام ایالت چارواکو نن شنبه دا خبره وکړه. تر دې 2 د مخه نور سل کسان د هندوستان په شمال کې د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله مړه شول. د آسام ایالت د روغتیا وزیر همانتا بیسوا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هر دقیقه له بیلابیلو سیمو څخه د مړینې راپور نه ورسېدلی دي او تر اوسه د هغه په خبره 200 کسان په روغتونونو کې بستر دي. د آسام د روغتیا وزیر د ډیرو هغو کسانو چې روغتون ته انتقال شوي صحي وضعیت خراب شولی دی. په هندوستان کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوې دي. په 2011 کال کې 102 تنه د هندوستان په بنګال ایالت کې د زهري الکولو د څښلو له کبله مړه شوي ول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخې ونیول سي. د امریکا ولسمشر وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې د فبروري په 14مه تر 40 ډېر هندي سرتیر وژلي دي او خبرداری ورکړ چې سخت ځواب ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتي د جیش محمد ډلې منلې دی. اسلام آباد وایي چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوې ډلې ته خبرداری ورکړ که برید وکړي غچ پای واخلي. او سپینې مړۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د سپینې مړۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي وو چې د 16 ځواکونو 200 کسیزه ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دیروي. د سپینې مړۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو ډډه کړې پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله سوې ده او 400 امریکایي سرتیري به د سوریه په شمال ختیځ کې پاتې سي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي.
هیڅ کشور جنگ در افغانستان به سود و منفعت کشور خود ندانه، خصوصا کشورهای همسایه.
یو تحلیلګر مژغولې چې د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو زده و نقیز څرګندونې څه تاثیرات لري.
د افغانستان چې د لنګې غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ که انتهایي په مصیبت یو.
ولسی جرګې د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د معاشونو د بندولو هرکلی وکړ.
که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول، نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په سورې امنیت باندې وو.
په یوه نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په سولو کې 90 افغانان سوله غواړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د ننګرهار والی ژغول سوی
که هر څوک خلاف ورزي کوي هغوی د قانوني به خود کېږي او د قانون په چوکاټ کې به.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې هم د دې خپرونې یوه برخه جوړوي. د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دغه خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام پرون د هغه هیواد د پوځ ویان په یوه غونډه کې وویل که هند پر پاکستان حمله وکړه نو ورسره به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې اغېزمنې سي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د اماړي کویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری.
ما یک تقاضا دارم به مسابه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دریځ څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼئ، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي. خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپله ګټه وګڼي.
خاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ایزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی احضار کړ. ویل کیږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کیږي په لیک کې دا هم راغلي وو چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د غشان دولس مشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بی بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځوړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي.
عمر دل چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه ګڼي. د نړیوالو اړیکو تحلیلګر انتظار خادم واصل وسال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوی انتخاب وکړي. لومړی دا ده چې ځان د پاره فرار لاره پریږدي، یعنې که چېرته دوی سبا ونه کړی شي او یا ونه غواړي چې افغانستان په سوله کې محمد او جامد او جامع رول ولوبوي، دوی به وارد مخه دنیا ته دا خبره کړي چې ګواکې که هندوستان پر موږ باندې حمله کوي موږ بلته مصروفیږو. نو خدای چې دنیا د پاکستان په څنګه ودرېږي او هندستان باندې انتقاد وکړي دا غوښتل لري. دیمه اساسي مسله دا ده چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکا نور امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګ غوا مثال ده. پاکستان ته وکړه چې وسته سولې خبر راځي، دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو، په دغه حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغه حالاتو کې اکثره وخت د شان سرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیری وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي دا تاسې څنګه ارزوي؟
د افغانستان حکومت خوبورې تریز درلودل، یعنې که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي کې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د نړیوال ډیپلوماسي پر مخ وړي ته پاکستان پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک دی، ملت او د حکومت درد مشترک دی، موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ په وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد دی یا پیدا شوی دی دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي. ځکه پاکستان افغانستان سره جګړې کړې دي، پاکستان مات شوی دی، که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت پاکستان ماتېږي. اول هندستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر مې د کمو کم دي یو ستمی وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري تر اوسه پورې چې هندستان په نړۍ کې د خاص کر د امریکا او ملګرو ملتونو د شورا د غړو هېوادونو ملاتړ نه کوي، جګړه نه کوي. نو اول خدا ته دا واضح ده چې جګړه نه کوي، دا یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا ده چې موږ جلا قضیې یو، پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید د امتیازګیرۍ په حیث باندې استعمال نه کړي چې هندستان پر دوی باندې حمله کوي. د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې نو زوري باید له افغانستان وي. نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسیون دوی ټول باید سکینی هغوی خپلو قضیاو جنګو څګو ته پرېږدي او خبرو ته پرېږدي او دوی باید تلاش وکړي چې تر دې هر پر خپل بام واورې په نور باندې وانه شي، تضرع او زارۍ لاسونه پاکستان ته ونه غځوي، بلکې تلاش وکړي خپلې مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپلې مسلې خپله حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
زمان دی زه خدا پیغام پر اجازه مزما دی لسمشر اشرف غنی څخه دا پښتنه ده چې دی وايي سلام پر اکرونکی کنزو کال کې کې دوی کې ده نو زه ودا ټوم چې محترم ته د سلور کال کې کنزو سلویز دور پولیس او فوجان ملي اردو په شهادت باندې ورسېدل خپل رباني وکړه د خپل لور او خپل ځین دې په دغه پولیس او اردو په سپورو کې شامل ک یا نو سیدی کنزو کال بعد د داسول راسي
اوریدم کې او مسؤلونو ته پیغام پریږدم د سولې په نامه کرستيانا ټویا خارجان مسول راکې په اول کزن کې د دې پرماجر وځي چې مشکل جوړ کده ماجر دی راوړی پر دوهم کزن کې د کوټي شورا ټول دنیا ته معلومه سم ملګرو ملتو پاکستان د ځاګړې جوړې کړې د فچ دې نه کې بندیز دې پرولګي په دریم کزن کې دې ناتو خارجان کرستيان ملګري د غنی دې ملګري چې په داخله افغانستان کې د زور اکان او چور کې د زابل ولایت د نوبار وسوالي د شیخوله کلی د غندانو لالاکې څخه خبره کړه
دروازان د ولایت له شهید اساس او ولسوالیت څخه خیاط رحمی خبره کوم و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو د عرضی چې اولان تاسو خبره پر وربان باندې وکړي په شواروس کې موږ رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو د افغانستان خرابې د اول اسکار او تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نن ورځې دا وزغمو نو سر حق د افغانستان کې چې دا دې شمو کې دا دې شو وخت یې طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زمو د ارزو ده دا ښه چانس دا چانس لا سمور کوي پر څول هبانې ټینګار وسره وکي او اولن واره واره تاسو موافقه پر وربند باندې وکي چې زموږ په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي کومه زمانہ چې بیا وربند وسی وربند هغه زمانہ وسی چې موږ مسائل حل سي نو د شهیدان او د زخمیان مسؤلیت له دغه چا پر غاړې
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په یو نوی نظر پښتنه کې ولستوی چې په سول کې څبان دي اتنوی افغانانو په هیواد کې د سولې غوښتنه کړې ده په دې نظر پښتنه کې څبان دي ل 15000 کسانو سره خبري سوي دي تفصيل لنا جي صاحبخه
په افغانستان کې د سولې لپاره د ورستۍ او هلو زلو په دوام یو نوی نظر پښتنه خې چې ډیرو افغانانو لمړی د سولې د ټینګښت او بیا د انتخاباتو تر سره کېدو غوښتنه کړې ده دغه نظر پښتنه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او آرینا نیوز خصوصي رسنۍ لخوا په ټولو ولایتونو کې تر سره شوې ده په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د شنبه په ورځ د دغه نظر پښتنې د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال ویل
کومه پښتنه چې موږ له خلکو څخه مطرح کړې ده هغه دا ده چې تاسو سول لغواړی یا انتخابات له 15390 څخه 15298 تنو ولیدې چې سول لغواړو چې دا 98.4% جوړوي او یوازې واتیا کسانو ولیدې چې سول نه غواړو همدارنګ په دویمه پښتنه له خلکو څخه دا سوي ده چې آیا انتخابات غواړي جالب ده چې نږدې همدوم نشمیر کسانو چې سول غوښتنه کوله د انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده یعنی 4900 و نوی تنو د انتخاباتو غوښتنه کړی ده
نو موري ویل دغه نظر پښتنه د ټلیفوني مرکو لاري د آریانا نیوز د خصوصي ټلویزیون په همکاري تر سره شوې ده که څه هم د سولې په تړاو تر دې وړاندې هم ورته نظر پښتني شوی خو یو شمیر انتقادونه دادی چې دا ډول نظر پښتني تر ډیره دقیق نه دي خو د آریانا نیوز مسول محمد شریف حسنیار وای ورته سرویګانی د افغانانو د نظر سرګندوي کوي او د سولې رواني پروسې لپاره ګټوره ده نو موري ویل په دغه سیړنه کې د خلکو نظرونه په شفافیت کې خستل شوې دي
موږ غوښتل چې د سولې او انتخاباتو په تړاو د خلکو نظرونه راواخلو چې د 15000 څخه ډیرو کسانو سره پرې خبرې سوي دا منم چې د افغانستان نفوس ته په کتو کم کسان دي خو به هم د افغانانو استازیتوب کوي
دغه نظر پښتنه په داسې حال کې کېږي چې د محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي د دغو هڅو په دوام تم د چد افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازي ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ تر سره شوې
د افغانستان د سولې په اړه د سیمې په سطح هم په دې وروستیو کې هڅې سوي دي د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو تازه څرګندونو ته په اشاره وایي چې چین په سیمه کې د یو اغیزناک هیواد په توګه کولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رول ولوبوي خو دغه وزارت ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د افغانانو رهبري په پام کې ونیول سي وصل وصل تفصیل لري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکاریو سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلی احمدي د شنبې په ورځ د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشارې سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان د سولې په تړاو د چین رول مهم دی.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان
دی. وای چین په پاکستان کې د یو لوی پنګون کې هیواد په توګه کول شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي. پرته له شکه چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول ولوبول شي، خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبری او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکاریو سازمان د تماس ډله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یو مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشارې سره وایي چې د شنګهای د همکاریو سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. دی وایي د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیا هم لیوالتیا لري، نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي، ځکه چې د شنګهای د همکاریو سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل دی، نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. خغلی رو د سیمې په چارو کې د چین غیز او پر پاکستان نفوذ ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیته او د شنګهای د همکاریو سازمان له نقش څخه باید په ښه ډول او د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له مخې استفاده وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د تلفاتو کمیدل دي. مجیب الرحمن حبیب زئی پر دې مسلې راپور رالېږلی.
په مزار شریف کې له جګړو څخه د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکي وګړو لپاره د حق وختنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت بلخ کې پیل کړی دی. د یاد شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکې نسیمه شفق یې پاړه وایي.
فعالیت مختص ما در رابطه به دادخواهی به خاطر
زموږ فعالیت به د ملکی وګړو لپاره د حق وختنه په برخه کې وي. موږ به د شوراګانو د پیاوړي کولو لپاره کار کوو او هڅه مو ده چې په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. له جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا چې د مدني ټولنې استازي، قومي مخاور او د رسنیو فعالان یې هم غړیتوب لري، د جګړو د قربانیانو لپاره د مرستو د مساعدولو او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا له شلو ډېر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو، دولتي چارواکو، دولتي شورا استازو او د جګړې ښکېلو خواو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیزې او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د شورا یو غړی شکر نجفي ساده وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو د حق وختنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي.
هدف شبه خطر عزیز کې
هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي چارواکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو، د رسنیو له لارې د غږ په پورته کولو او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کیږي. مخالفینو ته هم پیام رسوو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وي.
د ولست جرګې د کورونی امنیت کمیسون د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د معاشونو د بندولو هرکلی کړی دی. ځینې افغانان وایي چې د ملي امنیت شورا دغه اقدام د ستایلو وړ دی. واصل وصال په دې موضوع باندې راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بهرنیو سفارتونو لخوا د ملي امنیت شورا کارکونکو ته د ماشونو ورکړه غیر قانوني بولي او د دغه شورا له تازه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د دغه ادارې کارکونکي له د وروسته نشي کوله له بهرنیو سفارتونو ماش واخلي. د دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني سفارتونه پرته له کوم هدفه د داشن یو مهم بنسټ کارکونکو ته ماشونه نه ورکوي.
له ګټې په نظر کې نیسي نو زموږ چې کچیرته هغه خپل ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځنې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغه ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورا امنیت باندې وو. زه دغه اقدام تاییدوم. موږ باید خپل کارمندان د خپل معاش نه او د خپل امکاناتو نه برخوردار کړو.
خغله سالی ټینګار کوي چې دغه پیسې باید د سفارتونو لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل شي سو د مالی وزارت لاري کارکونکو ته ورکول شي او هغوی هم د ملي ګټو لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه اقدام کې د دغه بنسټ د هغو کارکونکو ماشونه چې د بهرنیو سفارتونو لخوا ورکول کېدل درولې دي. د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایت ځوانانو سره په یو ناسته کې ویلي چې د دغه ادارې کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې په شمول ټولې خارجي پروژې قطع کړې دي. نوموړي په دغه ناسته کې ویلي د دغه شان مهم ارګان کارکونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو ورکول د معلوماتو د خوندیتوب له اړخه دوی ته خطر ښکاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي امنیت شورا د سلاکار دغه کړنه بهرنیو سفارتونو ته د حکومت د رازونو د ایستلو د مخنیوي او د دغه رازونو د خوندیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغه کارپوهانو له ډلې باری آرس ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل:
په شورای امنیت کې خارجي سفارتو د معاشات ورکول تمویلول و بعضې افرادو ته دا ډېره د تعصب ځای ده. دا یو وطن پرستانه او پر موقع اقدام و. دغه معاشات یې قطع کړل. دا په حقیقت کې د دولت مهم رازونه، فیصلې او تصامیم محفوظ کړل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د کوم سفارت نوم وانخیست چې کومو سفارتونو د دغه بنسټ کارکونکو ته ماشونه ورکول، خو ښاغلی عریض وایي ښایي د هغو هیوادونو سفارتونه د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکونکو ته ماشونه ورکول چې یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکیل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر انتخاباتو د څار بنسټونه وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په ورمرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان سته، خو د هغوی په ټاکلو کې د دقت وسی مدني ټولنو ولسمشري ماڼۍ ته د 1500 کسانو لیست سپارلی دی. پیروزی عزیزی پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
ولسمشری مانی ته د مدني ټولنې لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي، خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افسادو په اړه باندې کوم عاده پرې چې قانون کوم شرایط مشخص کړي دي، هغه دوی په وجود کې سته، هم د تحصیلات له لحاظ نه، هم د تجربې او دا چې دوی په کوم ساعت په کار کړی ده. نو هیله مند یو چې په هر کې کله چې د کاندیدانو ترمنځ انتخابات کېږي او د افرادو ترای ورکي، هغه کسان چې ډیرک مسلو پورې مربوط دي او په عین حال کولی شي چې د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون په موضوعات کې غوره ښکارنه رول ولري، هغه انتخاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د څوکیو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پای ته ورسېده. د مدني ټولنو لوري ولسمشرۍ ماڼۍ ته د انتخاباتي کمیسیونونو د څوکیو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره سم جمهوري ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي. د نوي قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوندې مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 یې خځوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
پنځلس کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده، په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي، هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري، ولې او نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغسې غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په حیث د کمیشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو کلونو وځنډیږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونه نیول شي، راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به یې خلکو ته د منلو وړ نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان ولسمشر وای د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکیا او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د ولسمشر معنی څخه په ویلامی کې راغلی چې اشرف غنی د خبره تیر ماښام په ارکی د لوی کندهار څخه د ورغلو ځوانانو سره د کتنې پر مهال کړی ده. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال یو شپږتنه وسلوال مخالفین وژل شوي، یو شتنه ټپیان دي. د نورستان سیمه ایزو چارواکو د ترافیک لپاره د پارون صدابات ترمنځ د لارې د پرانستلو خبر ورکړه. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د واورې د شویدو له کبله له څلور ورځو راهیسې تړلې وه. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږ نه شپېته تنه په دې هیواد کې مړه شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولی. ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو.
تاکل سوی د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو دوهمه لوبه نن ماښام په هند کې وسی. له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانید چې ایرلند ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ نن لوبه د هند په دهرادون لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا یک شنبه ترسره کیږي او له هغه وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه هم کیږي. او په لغمان ولایت کې د والیبال سیالیو اتلولي د الحاج نور رحمان ترخیل لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت د ورزشي امریت په قربتو پیل شوې وي، د لغمان په شمول د ننګرهار، کونړ او کابل شاوخوا 14 لوبډلو پکې ګډون کړی وو. یادې سیالۍ چې تېره ورځ پای ته ورسېدې، وروستۍ لوبه د نور رحمان ترخیل او د لغمان د خروالی لوبډلو ترمنځ وسوه چې ترخیل لوبډلې درې د یو په مقابل کې د خروالی لوبډلې تماته ورکړه. د لغمان ورزشي امیر بادام ګل وایي چې د دغه لوبه نندارو ته شاوخوا 15,000 کسان راغلي وو.
ګڼه اوریدونکو سمیسونه راستولی دي. قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان وایي چې موږ د ټوریزم قرباني یو، خو په اصل کې پاکستان د ټوریزم ملاتړ کوي. له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي په هر قیمت چې وي باید سوله وسي، ځکه چې په جګړو کې ښکېل اړخونه یو هم ترقي نسي کولی. سمیع الله له میوند لیکلي طالبان باید اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې. فرید له فرا لیکي د سولې په روانو مذاکرو کې باید د کوکنارو پر ناروا کښت هم بحث وسي او دا کښت کاملا بند سي. بد له د زابل شاجوس خلیکلی موږ دا غوښتنه ده چې تر راتلونکي حمل میاشتې پورې په زابل کې پر موټر سایکلانو باندې د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز لیرې سي. شیر عالم د اریوب ولسوالۍ څخه لیکلي د امنیت شورا دا اقدام ستایو چې پر خپلو کارکوونکو یې د بهرنیو سفارتونو معاشونه بند کړي دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي خدای دې وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن هم بریا خپله کړي. د نورستان چارواکي وایي چې د پارون اسداباد ترمنځ لوی لار نن د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار د درنو واورو او واورې شویدو له کبله تړل شوې وه. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن شنبه ماسپخین مهال آزادی راډیو ته ویل چې د پارون او سدآباد ترمنځ غزیدلې لاره د نورستان ساحه کې د لزګونو برفکوچونو له امله پوره څلور ورځې بنده وه، خو د کونړ او نورستان د فوایدامي ډلو په هڅو د غلار نن 12 بجې پرانستل شو.
د غلار خلاص شو، مسافر په ډاډه زړه کوي چې د لار باندې تګ راتګ
وکړي. والی وای واورو برف کوچونو خلکو او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي او دوی هڅه کوي چې ولستا دا وخت زیانونو پوره اندازه معلومه کړي او زیانمنو شو سره اړینې مرستې وکړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالناصر وای د لارې بندېدو ډېر خلک ستونزو سره مخ کړي وو.
یغه یو پکې دي چې خلک بند پاتې ډېر مشکلات دي، ډېر مشکلات دي. هغه ستاسو په نیم بازار زوږی هغه څوک چې به خلک مریضان ټول د کنټرول نه پارین مال ته سر متیازر اتله دې خپل مزاړ په هغه ځای نه راځي. یو دا نه ډېر مشکلات دي، ډېر مریضان ته سوداګان یې مال ته روغان یې ځای خپل ځان یې دې خوانم ته لیدې دي. هغه خوانم ډېر خلاص دي.
د نورستان چارواکي وای په تیر واورو او برف کوچونو کې یو وخت زمړه شوی، درې ماشومان ټپین شوی، د پولیسو 12 پوستې، د برېښنا 15 تولیدونکي جراندي او یو شمیر کورونه ویجاړ شوی. کلیو او ولسوالیو ته ډېرې غزیدلې لارې لا اوس هم بندې دي.
عمر دل چې د نورستان ولایت مسولان وایي چې د پرون اسداباد ترمنځ لویه لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او خلک کولی سي چې په ډاډه زړه پر دې لار تګ راتګ وکړي. وروستیو اورښتنو د افغانستان په نور ولایتونو کې هم خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. کوي خواته د تیرو کلونو په نسبت سږ کال په غزنی کې زیاتې واورې ورېدلې، خو بل لوري ته لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خري خري پرتې دي چې ښاریان وایي ورسره په عذاب دي او ښاروالۍ د دغه واوره وتوږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د واورو ورېدو له امله سخت په عذاب سوي دي. په خرو خرو واورې پر سړکونو او کوڅو کې پرتې دي، خو څوک یې د پاکولو پروا نه کوي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ټولې لارې او کوڅې بندې دي، خلک پر شویږي. ښځې، ماشومان او ناروغان خو بېخي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
عین الله مسلم دوسم د غزنی ولایت. تاسو هم یناس کوڅې او لارې سړکونه ټوله له واورو ډکې دي، خو د ښاروالۍ کوم خاص پام نشته. زنانه راځي، پنجری راځي، ځوانان راځي، اکثره د دې سره مخامخې چې شکیږي.
د ورځې یو 15 نفر شل نفر خو زوی نم چې ښځې او مریضان دلته خوېږي. دلته د شپخانه ده، د شپخانې خلک ټول ورسره په عذاب دي. نو که چېرته دی راشي دلته همکاري وکړي، دا واوره پاک کې ښه به وي.
د دې ترڅنګ ځینې دوکانداران بیا وایي هر میاشت ښاروالي 50 افغانۍ د پاکولو مالیه ورڅخه اخلي، خو بیا هم د واورې پاکولو پر وخت نه حاضرېږي. دوی وایي له دې عمله یې کاروبار هم په ټپه درېدلی دی.
انجینر عمر ده، دا واورې دلته دا ټول خلک ورسره په عذاب دي. تقریبا د ورځې خو سنې نه موږ یو څلور 15 متره موږ پټاله به اصول دی جاي. شروالي نه موږ دا تقاضا ده، موږ دا غوښتنه د سترا دي چې دا واورې دي پاک کی، دا سړک دې موږ ته پاک کی. دلته موږ نه پیسې وړي خو راغلي نه دي.
زمانو عزیز، دلته په دې تنګ کوڅو کې واورې شوی دي، بده مرغه شروالي لوري بیرته پاکي شوی چې خلک د خپل بامو واورې هم په سړک مابین کې چوي او نور واورې هم چې دلته کې خاروالي له خلکو څخه ټاکس یا مالیه دي پاکوري اخلي. مګر بده مرغه چې شروالي په دې برخه کې هیڅ توجه نه کړي. په دې زبانه سپینسر ماشومان مېرمنې سړی په دې باندې تیریږي، لویږي او یو ځای آسیب ویني. نو زموږ هیله دا ده چې ښاروالۍ په دې برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
بل لور ته د غزنی سرفراز ښاروال نعیم رسولي وایي د ښار د پاکولو په مخه یې په کار لاس پورې کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د ښار ځینې کوڅې او سړکونه یې پاک کړي دي، خو لا هم کار پر روان دی. په ښار کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله خلک په مشکلاتو کې راګیر دي.
پرون ورځ لا ته وجه موږ دلدار موټران په ښار کې د جاده عمومي ټول مفاک کړل دي. ښایي وره او زو ښار ته بازازی لا ودریا خاطر زو د فرې کوچی نه ده، د ټول جمعو ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د 13 څو کلونو په پرتله سش کال په غزنی کې زیاتې واوري ورېدلې دي، خو لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خري خري پرتې دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل اونیزه خبرونه کې هرکلی کوم.
ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وځاپه. په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار له والی شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کیږي چې ننګرهار ته تللی یاست، پم دې کمه موده کې مو څه درکړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست؟ که مهرباني وکړي پایلې لامدینه کې مهرباني.
اول خدا دا چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی دی او نور د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او په دانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نوره هم ښه شوې ده. اول تشویش د خلکو دا دی چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټولې ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. د دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی دی بلکې ټولې ادارې په خپل ځای کې دي. زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا دی چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ حکومت دا دی چې دا د حکومتدارۍ دړی ولسوالیو ته وغځوو، هلته هر څه بهتر شي.
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو پنځلسو کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قومندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو څه دی، اول د موجوده خپل وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کوو، اواز دی چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والي صاحب کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنۍ یو ډیره سخته صفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنۍ ښکار دي او نامنۍ پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د نامنۍ په اړه. د نامنۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
مختص ته خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کوم شول وستا امنیت ساحه اوس په ځانګړي ډول شینوارو سیمه چې په خاصو وکړه نه شول وسالته من خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لري په دې سیمه چې د دې یا خاصه صحت نه دي، نو هلته یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لاره چې مختص وکړه نه تلو راته نه شول او تهدید زیاتو اوس خبر هلته نه شوه. د لالپورې او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. خوجانو او
والی صاحب، خود جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکو وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به سره تفکیک وکړو. چې د آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل کې یو د غزې په ځای شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. نو دا هغه واقعیت دی چې شوې دي. مګر د دې په مقابل کې دا د لس زره کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، پولیسګونو تمانچې او دا نور مواد مو نیول. د ننګرهار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول. هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي د روغ د رامستل شو دا کوم منځ ته خلک یو مشکل ده چې په دې ماضی کې غږی موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږی نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویل چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای کې هغه څه فعال دي او بلکې د دې مورال نور هم کمی شوی دی ځکه چې اکثریت پیژنم پخوانو سره کار کړی دی کم قوت چې دی درلوده کوم فکر چې دی درلوده هغه نه اوس لږ چنده زیات فعالیت کوي و یو شی په جالبات خاص کړي چې هغه زموږ د شوالۍ یا د جالبات خاط تنظیم دی چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی هغه لپاره موږ یو څه پلان لرو چې ان شاء الله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو استل دي جالبات ته
ولی سب له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکه په پراخه کچه باندې غصب شوی دی د حیات سب په دې ورستیو کې د غصب په وړاندې یو سم مبارزه پیل شوی و دغه مبارزه به دغه سي روانه وساتل شي جاري به وساتل شي کنه و بدريږي
بالکل دا خو د جمهور رئیس هدایت ماتم و ریتم او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي هغې کې هېڅ توقف نشته دی زه غوسم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زموږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره نه لګېدلي وو او سبا سره هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نور هم عزت ورکړي او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې یعنی دې کې هېڅ نه وه سکتگی ناراضی او نبراش ان شاء الله
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینی پریکړي منلې دي د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او 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 سمره ډاډ په پولیسو ورکې د دوی په وړاندې
زما د دوه خبرې یو خبره دا ده چې د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم اما بل مسله د قانون ده قانون مقابل کې هیڅ څوک قیم نه دي ما مثال ته ټول تداوی لري چې لکه سور چراغ ته چې ان اس کوم وخت چې چراغ سور کیږي نو هغه ته لند گذرم ودریږي هغه ته رکشه ودریږي هغه ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودریږي که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه د قانوني بخور کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راځي راغلو وخت په دغه په دې چوکۍ باندې چې په نفوذ او واسطه باندې نه مقرره شوی نو چې په دې چا په نفوذ باندې مقرره نشي دا هیڅ تاثیر نه لري نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تاثیر لري دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه ده او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي نو د دې په مقابل کې چې یو قانوني مسله را مستقیږي هیڅوک یې په مقابل کې ودرلی نشي
والی صاحب دوه روسي پښتنې پاتې دي یو داد چې په جلال آباد خار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځای کې په ښکارا شکل باندې پودر یعنی نشي مواد خرسيږي او اول ته ډیر بلا ځوانان هغه ناستي صدرونه په ځان باندې اچولي دي او پودر اڅکوي د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او او دغه په دې د کوم ډول ورکیږي جلال آباد خار
دا درې څلور برخه دي چې لري یو برخه ده چې حکومت قانون د پرونو مرګ ته وته لوم د حوزې کسان سره وګورل چې قاچا اخته او څوک خطرې دی او باید مخه ونیسي دویمه مسله دا څوک چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي او دریمه برخه دا ده چې ما بل ورځ هم غواړم احترام او دا کسان ته د اړتیا په وخت کې دی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي هر کورګي باید په دې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی نو که دې کې ولسونه د علما احترام سپینګیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو اګاهي عامه اضافه کړي او خلک ول اولادین ته متوجي شي دا یې تربیته متوجي شي
په سوشل میډیا یا په ځنګل ډول په جلال آباد خار کې پنګرار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه د شاه محمود میاخیل یو اکیډمیک شخصیت دی د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی خو ننګرار د پاره د دوی په وینا د یو کس په کار دی چې هغه جدي وي هغه یعنی دغه پنګرار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي کوم جواب ورته لري
ما جواب خدا دې چې ما تاریخ کله کار کړی دی چې په کواله ما کتابونه مې لیکلي دي مقالې مې لیکلي دي خو دې تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت مینه دا راځي چې ما خپل کار کړی دی هغه خپل
غوښتنه کولای شي چې موافق وو په خپل کار کې. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سره ځان جدي وښي. مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکه لري، د حکومتداري ښه والی لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور باندې وخت سم نه دی کنه پرې راځي.
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت څه دی پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا د الله پامان.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصه لګرځلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډیرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي. او دوی د تصمیم نیولای و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زنداني کول یا مثلا د سکنجه کول یا هغو ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردی زندان کې مو کتابتون پرانیستو، د ګردیز مسؤولینو د زندان مسؤولینو سره په تفاهم باندې هغه چن چن کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به یې ګټور تمام نه شي.
د جزا د حقوقو هغه معاصر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کېدای سي چې اصلاح سي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضې ورزشي فعالیتونو امکانات دوته برابر نه وي او دی له نورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاره وي، نو تبن دا هیڅکله نه سي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثره زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان دننه نشه یي توکي وکاروي، بدماشي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
بدې کړنې هم هغه ځای کې رهبری کوي، غلط فکرونه مثلا دوی هغه ځای کې رایجوي، دا ټول د مشرفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي، هلکل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت لم نشي توکي منع کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زنداني شمس الدین هم وایي له هغه وخت چې دوی ته کتابتون جوړ شوی وخت د کتابونو په لوستلو ښه تیریږي.
موږ کولای شو له دغه کتابخانې نه واخلو او خپل ضرورت ته حل کړو، خپل کتاب وګورو. دې کتابخانې ګټه موږ قاضیانو ته په دې ډېره ده چې موږ هلته که مری کوو یا بېکاره کینو، هغه نه دا بهتره ده چې راشي دلته کتاب له دې کتابخانې نه واخلو او مطالعه یې وکړو چې ویل زده کړو.
مجیب الرحمن محمودی وایي زندانیانو ته ویلي که دوی له کتابونو ښه استفاده وکړي، دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډېره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلي.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوې ورځې وروسته ورغلم، هلته ډېر خوشحاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت و، هغوی ډېر خوشحاله و. دوی ویل چې موږ ته دغه سهولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلامزوی وایي په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي، خو دی وایي تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکری رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات و چې کیدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي دوی اصلاح شي، دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده، د نورو خلکو تجربې واوري، د ژوند د ښه مختاګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وای د دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډیره شي، په پیل کې د تلوسو ډک کیسه ایز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لمړی خودی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، هغه ته جالب کیسه ایز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېګل شي چې هغه مطالعې سره شوق پیدا کړي. لاغې نو وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه، لکه د ملي شتمنۍ او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره، نو کدا کتابونه ورته ترتیب شي او په واکه ورکړل شي ډیر بغټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وایي نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه یې پایل و، زه ګورم چې دلته څنګه د سالمه استفاده ترې کیږي که نه. که سالمه استفاده ترې وشوله موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی، هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم، تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت د مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی وویل چې ستا پیغام موږ سره شریک کوو، انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان دې مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري، یو چاته چې بد کاری کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا دی چې یو څوک چې بد کار کوي هغه چې بیرته راوځي سم سړی ته جوړ شوی. له بده مرغه زمونږ زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي که بد یې بدتر ترې نه راوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږ د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطح هم د ولس په سطح باندې. که زندانیان دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
که دغو کتابتونونو ته کتابونه وروړل کیږي، څه ډول کتابونه باید وروړل شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې. ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید د ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې یوه ساحه ده چې یو څوک پکې څلور ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي، چې وکړی شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوي موجود وي، او دغه کارګاوو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یې په خپله کتاب لوستل ته مخه کوي، فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي، او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو لپاره د سواد زده کړې کورسونه برابرېږي، نو دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. پخپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی سیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي، دا زندان د دې لپاره نه دی، مګر د کتابونو موجودیت پخپله فکر کوم چې د خلک هڅوي چې راشي او د دې نه استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده تاند څنګ خبرونه تربیه خو وخت ولري.
ساعت 5 عصر